ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دی ورستای خبري غړې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې به په کوټه کې د نامنې د پیخي د کراچۍ په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د راپور د ملالی په نوم د سکولونو د حکومتي پروژې حال او په پاکستان کې د توانای د بحران په اړه راپورونه مرکې او سیړنې واوري یو شمیر نور سیمه ییز نړیوال او د قبیلی سیمو په اړه موضوعات هم لرو خو اول ورځو احمد شاه اعظمي ته چې د سیمې او نړۍ د حالاتو ځان خبر کړو
اول دا مهم خبرونو سرچکی په بلوچستان کې د شام مسلمانانو بیلابیل اتحادیو او انجمن تاجران په کوټه کې د وژنو په ضد نن د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن وای په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اگست پر شپږم نیټه کیږي او نتیجه به پر اووم اگست اعلانیږي. او په مصر کې د تیر شپې راهیسې د پولیسو او د مرسي د پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او تر 2500 زیات ژوبل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په بلوچستان کې د شام مسلمانانو بیلابیل اتحادیو او انجمن تاجران په کوټه کې د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. د هغه وروسته د تیر ماښام لمړی د کوټه پر مسجد روډ نامعلوم وسلوالو په موټر کې پر ناست کسانو ډزې وکړې او څلور تنه یې وژل او دوه نور یې ټپیان کړل. وژل شوي څلور واړه شیا مسلک هزارګان دي. پولیس ویلي چې دا یو افریقایي زه پېښه وه. بل پیښه د شپې نه وخت د کوټ شهر د کاسی روډ پر خدایدا چوک هغه وخت رامنځته سو کله چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د ایسکریم په یو دکان کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او دوه تنه یې وژل او درې نور یې ټپیان کړل. د پولیس په وینا په جسو کې یو کس سنی دیني عالم دی. د دې پیښې پر چا په غاړه نه داخسي خو وسلوالي ډلې لشکري جنگوي ویلي چې د کوټ پر مسجد روډ هغه لمړی پیښه دوی کړې ده چې څلور کسان پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچي کې د بدامنۍ پر زیات سو پیښو اندېښنه ښودلې ده. یاد کمیشن په یو اعلامیه کې ویلي چې د کراچي د شهرانو لپاره روان کال تر ټولو زیات خونړۍ ثابت شوی دی. چیرې چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1126 کسان وژل شوي دي. خو د کراچي د پولیسو ویاند عمران شوکت وايي دومره کسان نه دي وژل شوي لکه څومره چې د بشري حقوقو کمیشن ښودلې دي.
میرے پاس ایگزیکٹ فگرز ابھی اویلیبل
دی وای ما سره د وجل شو کسانو صحیح شمیره اوس محل نشتا. خو زه باوریم چې د وجل شو کسانو شمیره دومره زیاته نه ده څومره چې خودل کیږي. خو تاسو په خپل هم وینئ چې د ټاکنو را ورستو د تشدد په پیښو کې ښکاره کمواله راغلی دی.
د بشري حقوقو د کمیشن په دې رپورت کې ویل شوی چې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس په نشه شوی دي چې شمیر یې 1515 دی. بلخوا په افریقایست او ترخوالي کې 93 کسان وژل شوی دي. رپورت زیاتوي په وژل شوو 1126 کسانو کې د پولیسو 92 عسكر هم شامل دي. د پاکستان انتخابات کمیشن ویلی چې په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اگست پر شپږم نیټه کیږي. په دې لړ کې لومړی د انتخاباتو کمیشن د صدارتي ټاکنو لپاره د اگست شپږم نیټه تجویز کړه او د منځوري لپاره د انتخابي کمیشن مشر فخرالدین ابراهیم ته لیږلې و چې د هغه لخوا ومنل سول. دا ډول به د نوي ولسمشر اعلان د اگست پر اووم نیټه کیږي. د پاکستان ولسمشر ټاکنه د قومي اسمبلی، سېنات او د صوبایي اسمبلیانو غړي کوي. تمه څرګندېږي چې د زیاتو چوکۍ په لرلو سره به نوي ولسمشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نومول شوی امیدواروي. د پاکستان ولسمشر اسیف علي زرداری د چوکي موده د سپتمبر پر 8 نیټه پای ته رسیدي. د افغانستان ولسمشر حمید کرزي د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرسمانتا ویلي تر څو چې پاکستان اجازه ورنکړي افغان طالبان له دوی سره خبرې اترې نسي کولای. ډاکټر رنگین دات فرسمانتا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان به پر امریکا فشار اچولو ته دوام ورکړي چې پاکستان همکاري ته اړ کړي.
د پاکستان د استخباراتو او نظامیان لخوا تر اوسه پوری طالبانو ته داسې یو اجازه نه دی ورکړ شوی چې راسي او د افغانستان سره سولي هلې ځلې ته اشتراک وکړي. خو دا اجابوي چې امریکا خپل متحد پاکستان ته ووایي طالبان ته اجازه راکړي لاړ سي افغانستان د سولي هلې شورا سره په خبرو اترو کې برخه واخلي.
یاد دې چې افغان ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره د امنیت پر تړون تر هغه وخت د خبرو اترو لړۍ درولې ده چې دا هغه په وینا وسوالو طالبانو د افغانستان د سولې لالي شورا سره مذاکرات نوی پیل کړي. د افغانستان په ختیځ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د ناتو یو عسكر او دوه افغانان وژل شوي دي. د ناتو په مشرۍ کې نړیوال سوله ساتو ځواکونه ویلي چې د دوی یو عسكر نن د هیواد په ختیځ کې په مخامخ ډزو کې وژل شو. خو ناتو د بریدي او وژل شوي عسكر په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. بلخانه د ننګرهار ولایت د پولیسو ویاند حضرت حسین ویلي چې د جلال آباد په اطراف کې په یو بایسکل کې د چاودیدونکو توکو د چاودلو په نتیجه کې یو پولیس او یو استخباراتي کارکونکي وژل شو. خو د ننګرهار ولایت ویاند احمد زی عبدالزی بیا وایي چې وژل شوي دواړه ولسی وګړي دي. د پیش پړله تر دې د مچا په غاړه نه دا اخیستې. خبرونه له مشال رادیو خاوري. په مصر کې د تیر شپې راهیسې د پولیس او د هیواد د لیرې کړل سوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت یو شمېر چارواکي خطیب الخطیب نن ویلی چې د تیر شپې راهیسې د تشدد په پیښو کې 216 کسان ژوبل سوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې نشتی نن هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرسیال وزیر ویلیام برنز پرون د مصر له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. دا له هغه وروسته مصر ته د لوړپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر و چې د جولای پر درېمه نیټه د دې هیواد پوځ ولسمشر محمد مرسي له واک لرې کړ. ویلیام برنز د مصر پر ویل سوو ډلو غږ کړی چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د تشدد د پایته رسولو لپاره له یو بل سره خبرې اترې وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکا تور لګولې چې د سی آی ای پخوانی کارکونکي اډوارد سنوډن یې د مسکو په هوایي ډګر کې په دام کې راګیر کړی دی. پوتین ویل واشنگتن ځکه سنوډن راګیر کړی چې په نورو هیوادونو فشار واچوي چې نوموړي ته پناه ورنه کړي. پوتین ونه ویل چې سنوډن ته به په موقع ډول سیاسي پناه ورکړي او کنه. سنوډن له دې مخکې ویلي و چې په روس کې به د سیاسي پناه غوښتنه وکړي تر څو د جنوبي امریکا درو هیوادونو ته چې د ته سیاسي پناه ورکوي سفر وکړای شي. ډیپلوماټان وایي روس د چین په ملاتړ د هغه راپور له منلو څخه ډډه کړې چې وایي د ایران د تیر کال توغندیو ازمایښت د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چین او روس د اوس لپاره پر ایران باندې د بندیزونو هر ډول غزیدل رد کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
پرځن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه ازمی وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. یو سیډون کې وای زمونږ امنیتی ادارې دومره زیاتې با صلاحیت دي چې
زمونږ ادارې ډېری پوتنشل لري هغه چې د اسمانه سي ستوري د چټک کولای شي.
د ملالی په نوم په ټول پاکستان کې د سکولونو جوړولو پروژه چرته رسیدلې ده.
دې وخت کې زمونږ د ملالی په سکول په حواله سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوي دي او باقی چې کوم شپږ سکولونه دی هغه کې اولنی څلور سکولونه به انشاءالله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي.
د توانایي د بحران د ختمولو په اړه د خیبر پښتونخوا د تیر حکومت وزیر اطلاعات میا افتخار حسین وای
مونږ سروې کړې ده او دا غي سلیریش مطلب دا چې منصوبي دي چې هغه فیزیبیلیټی رپورټ هم تیار کړی دی. دا غي منظوري مونږ ورکړې ده. هغه ته مونږ پیسې مخې دي سره پاتہ 3 ارب روپے.
قبایلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ وسې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو تاسو نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ د مودا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې هم اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. پرون ماخام او بیګا د شپې د بلوچستان په سرغار کوټه کې د شپږو کسانو تر وجل کېدو وروسته د هغوی کورنو او خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره کړي. دوی کوټه کې د خلکو د ژوند د خوندي کولو غوښتنه کوله. چارواکي وایي د شپږ کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې په دوو هدفي بریدونو کې وژل شوي. نور تفصیل د کوټې نه زموږ همکار خدای نور نصر راکړي.
په کوټه کې د هدفي وژنو په دوو پیښو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د هدفي وژنې لومړۍ پیښه د ښار پر مسجد سړک سبې چې پکې د پولیسو په خبره د هزاره قبیلې د یو تجار په شمول 4 تنه وژل سوه او 2 نور ژوبل سوه. د ښار پولیس زیاتوي وسلوال چې په یو کرولا ډول موټر کې سپاره وو په مسجد سړک کې له آرچر سړک سره څیرمه په یو موټر د کلاشنکوب ټزې کړې او شپږو تنو ته چې پکې 15,000 قبیلې وګړي وو مرګ ژوبل اړولې چې یو لاروی هم پکې ژوبل سوی. تر پیښې وروسته د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنیو ته وویل تر ډیر وخت وروسته یو ځل بیا د هدفي وژنې پیښه سوي چې د دوی سرتیري به د نورو ورته پیښو د مخنیوي هڅه کوي. کوټه یو ځل بیا په ترهګرۍ کې راګیره سوي او نن تر روژه ماتي 2 یا 4 دقیقې مخکې د رضا الکترونکس د دکان مالک له خپلو خپلوانو سره په یو موټر کې د کور پر خوا روان و.
چې په همدې ځای کې چې موږ بلار یو وسلوالو پرې برید کړی او په دې کې څلور تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د مسجد سړک تر دې پیښې شاوخوا څلور ساعته وروسته د کوټې پر خدای داد روډ په یوه دوکان نامعلومه وسلوالو ډزې کړې چې پکې څلورو تنو ته مرګ ژوبل اوښتې. د میر زبیر محمود په خبره په وژل شویو کې یو سنی عالم هم دی چې تر برید وروسته یې په هماغه ځای ساور کړی. د سنډې من روغتون د ډاکټرانو په خبره په ټپیانو کې بیا د یوه حالت د اندېښنې وړ دی. د سنډې من روغتون د شعبې حادثاتو مشر ډاکټر علي مردان مشال راډیو ته وویل په دې پیښه کې یې روغتون ته دوه مړي راوړل او دوه نور یې ټپیان راوړل چې پکې د یوه حالت د اندېښنې وړ و چې بیا یې کورنۍ له دې ځایه سی ایم ایچ ته منتقل کړ چې اوس یې همهلته درملنه کېږي. د خدای داد سړک تر دې پیښې وروسته د وژل شویو او ټپیانو د کورنیو غړیو د سنډېمن روغتون مخې ته احتجاج وکړ. جنا سړک یې د هر قسم ټرافیک پر مخ بند کړ او د صوبایي حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. د هدفي وژنو دا دواړه پیښې په داسې حال کې کېږي چې د کوټې ښار پولیسو د روژې د مبارکې میاشتې لپاره 1300 نور پولیس سرتیري د امنیت په موخه په ښار کې ځای پر ځای کړي وو. خو میر زبیر محمود وایي دومره پولیس سرتیري لا هم نه لري چې په هر سړک او په هر ځای کې د خلکو د امنیت لپاره وګماري. موږ سره چې څومره نفری ده هغه موږ په هر ځای کې درولی نسو. پرون چې زموږ د سرتیرو له لورې کومه تلاشي کېده هغه خاص په همدې ځای باندې وه او دا د تلاشۍ ډلې یوه بل ځای ته موږ بدلوو او له دې ځایه تقریبا 200 متره لرې په لیاقت بازار کې یوه بله همداسې ډله هلته په تلاشۍ بوخته وه چې تر ټولو مخکې همهغه ډله دلته د پیښې ځای ته راورسېده. زموږ سیکورټي پلان په خپل ځای باندې دی. هلته د بلوچستان حکومت لخوا په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل شوي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د هدفي وژنو د دواړو پیښو په سختو ټکو کې غندنه کړې او هم نتي چارواکو ته یې د ترهګرو د ژر تر ژره نیولو امر کړی. خبر پاڼه زیاتوي له هدفي وژنو سره سره د ترهګرۍ د هر قسم پیښو مخنیوي د صوبایي حکومت په لومړیتوبونو کې دی. له دې سره د ترهګرۍ د دې پیښو پر ضد هزارا ډیموکراټیک ګوند او انجمن تاجران هم نن د سې شنبې په ورځ په کوټه ښار کې د کاربندیز او تحریک نفاذ فکر جعفریه د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی. د هدفي وژنو د لومړۍ پیښې مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي قبول کړی خو د دومې پیښې چې په خدای داد سړک سوې د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسلوالې ډلې مسؤلیت قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، تاسو په کوټه کې د تیرې شپې د تشدد د پیښو حال واورېدو او دا په داسې حال کې ده چې هلته یو نوی حکومت جوړ شوی دی او څو هفتې مخکې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارو غږ کړی و چې د امن امان په لړ کې دي د نوي صوبایي حکومت مرسته وکړي. خو پوښتنه دا ده چې د نوي حکومت جوړېدو سربیره هم ولې په بلوچستان کې د امن امان صورتحال هم هغسې د پخوا په شان خراب دی؟ او د دې پوښتنې په جواب دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د سیمه ایزو چارو کارپوه او څېړونکي سید علی شاه نه کړې ده. نو هغه وایي
سوال دا دی چې تر اوسه پورې په بلوچستان کې حکومت جوړ شوی نه دی. تقریبا یوه میاشت کېږي چې وزیر اعلی دی ډاکټر مالک بلوچ، هغه د خپلې عهدې حلف اخیستی دی او گورنر محمد خان اڅکزی چې دی هغه هم ناست دی. گورنر چونکې د وفاق نماینده دی، هغه د انتظامی امور سره دومره کار نه لري، هغه د صوبې آئینی سربراه دی. نو تر اوسه که مسلم لیگ نون دی، نیشنل پارټی ده او پښتونخوا ملي اسلامي پارټی ده. تر اوسه پورې دوی په دې کې نه دي بریالي شوي چې کابینه جوړه کړي. نو چې کابینه جوړه شي، وزیرانو ته خپلې ذمهداراني ورکول شي، نو د هغه څه بعد بیا موږ ودې ته مکمل حکومت ویلی شو.
یعنی ستاسو په خیال باندې یوازینی وجه دا ده چې چونکې دغه چې کوم اتحادي حکومت یې هغو وزارتونه نه دي جوړ کړي، نو دا وجه ده چې په بلوچستان کې دغه هدفي وژنې بم دماکې د هر څه مخه نه نیول کېږي، که نه نورې وجه هم شته.
او تا د نور وجوهاتو خبره وکړه، د نواب اسلم رئیسانی او د جمعیت علما اسلام چې کوم دلته چې هغه حکومت هم د دې ځای چې څه امنیتي ادارې دي، په هغه کې زه اوله خبره دا کوم چې فرنټیر کور پولیس دا دوو ادارو ته هغه کوم چې حکومت وو هغه فینډور کړی وو. ادارې خالی پخوا دا خبره کوله چې نواب رئیسانی زموږ سره ډېر تعاون کوي، ډېر ښه سړی دی. نن چې بیا هغه ولاړې دلته، مطلب ډېر لوړ رتبه چې کوم د دې ادارو چې کوم چارواکي دي د هغو سره موږ خبرې کوو،
هغه دا وایي چې دا حکومت ډېر ښه دی، تېر حکومت خو ډېر بیکار وو او هغو د مور سره هېڅ مدد نه کوي. نو اصل ویل دی، کمیټمنټ دی، زموږ ادارې ډېرې پوټینشیل لري، هغه چې د اسمانه سي ستوري را کښته کولی شي. نو کومې هدفي وژنې دي یا نورې دلته کومې چاودنې دي یا د راکټ حملې دي یا تښتونې دي، دا شیان چې دي دا دوی ټول ختمولی شي که دوی خپل کمیټمنټ او خپل ویل ښکاره کړي.
خو دلته سید علي شاه صاحب، اوس آیا تاسو داسې ښکاري چې د ډي اف سي څخه یا امنیتي ادارو څخه پوره پاور یا قوت یا طاقت چې دی هغه وه صوبایي حکومت منتخب حکومت ته ورکړل شوی دی، که نه هم هغسې زړه په زړه ده؟
داسې دی، زه بالکل دا خبره داسې ده چې تر اوسه چونکې د حکومت خپل هغه ډانچه نه ده جوړه شوې، نو چې کله د حکومت ډانچه جوړه شوله تر اوسه خو ظاهره ده دوی پخوا په تېرو وختو کې تا لیدل چې نواب رئیسانی درې څلور واره دا خبره وکړه چې فرنچیر کور دلته یو متوازی حکومت جوړ کړی دی. نو دا ظاهره ده کوم دغه خلک چې راغلي دي، نو میاشت دوی بعد چې د دوی حکومت جوړ شي څه وخت دوی ته ورکول شي، نو هغه څه بعد به بیا ته هم پوښتنه ځین کوي، موږ به هم ځین کوو چې دا امنیتي ادارې او خاص کر فرنچیر کور د دوی ته جوابده دی که نه دی، د دوی انډر کار کوي که نه کوي، کاید یا د پخوا رنګه هسې خپل وخت سره تېروي. نو دا شیان تر اوسه پورې کلیر خو نه دي، موږ دا نه شو ویلی چې دا د دوی په کنټرول کې دي یا نه دي، ولې په دې چې تر اوسه پورې حکومت نه دی جوړ شوی. او د دوی تر ټولو یعنې فرست اند فارموست ایمان چې دی هغه دا دی چې دا کومې امنیتي ادارې چې دي دا باید چې منتخب حکومت ته جواب دهي، د منتخب حکومت په مرضي سره دغه امنیتي ادارې که څوک نشي هغه هم د دې منتخب حکومت په مرضي سي، او که چیرې آپریشن کوي هغه هم باید چې د دې منتخب حکومت په مرضي باندې وکړي.
اوریدونکو، څیړونکو او خبریال سید علي شاه چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ د هغو پوښتنو ځواب یې ورکولو چې په بلوچستان کې د امنیت صورتحال په اړه وو. اوس ورځو د پاکستان ساحلي او صنعتي ښار کراچۍ ته. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ ښار کې د روان تاوتریخوالي په اړه خپل د نیم کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان په دغه ستر صنعتي او کاروباري ښار کې په تیرو شپږو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې د 1200 نه زیات کسان وژل شوي دي. بلې خواته د کراچۍ امنیتي چارواکي وایي د نوي حکومت د جوړېدو سره د دغه ښار امنیتي وضع د مخکې په پرتله ښه شوې ده. نور تفصیل د سیمینار زموږ همکار ظفر کریمی راکوي.
د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې د بدامنۍ پر روانو پیښو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن اندېښنه ښودلې ده. د یاد کمیشن لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کراچۍ د ښاریانو لپاره روان کال تر ټولو زیات خونی ثابت شوی دی. د کمیشن په رپورټ کې ویل شوی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې 1216 کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د ګل په ورځ د بشري حقونو د کمیشن لخوا په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوی دغه پیښې په ښار کې د روان فرقیز تاوتریخوالي او هدفي وژنو عمله مخې ته راغلي دي. بلې خواته د کراچۍ امنیتي چارواکي وایي که څه هم په ښار کې د تشدد لړۍ روانه ده، خو په دې کې د وژل شوو کسانو شمیر هومره نه دی څومره چې د بشري حقونو د کمیشن لخوا په رپورټ کې ذکر شوی دی. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت په دې اړه مشال رډیو ته وایي
دی
وایي ما سره د وژل شوو کسانو صحیح شمیره اوس مهال نشته، خو زه باور یم چې د وژل شوو کسانو شمیره دومره زیاته نه ده څومره چې خودل کیږي. هو زه دا منم چې په دې موده کې ټاکنې هم وشوې او د ټاکنو په مهال په کراچۍ ښار کې بدامنی یو څه اندازه زیاته وه، بمی حملې کېدلې او مرګ ژوبله یې اړوله. خو تاسو په خپله هم وینئ چې د ټاکنو راوروستو د تشدد په پیښو کې ښکاره کموالی راغلی دی. د بشري حقونو لخوا په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې په دغو وژنو کې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس په نښه شوي دي. د رپورټ تر مخه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو 545 کسان په دغو شپږو میاشتو کې د تشدد د پیښو ښکار شوي،
چې پکې 29 کسان په بمی چاودنو کې وژل شو دي. د دېنه علاوه فرقیز تاوتریخوالی 3 کسان د ژوند څخه محروم کړي او یو د پاسه د 16 کسانو مړی موندل شو دي. د دې ترڅنګ 29 پولیس سرتیري هم د تشدد د روانې لړۍ ښکار شو دي. د ریپورت په اخر کې ویل شوی امنیتي ادارې په کراچۍ ښار کې په امن راوستو کې پاتې راغلي دي، چې له امله یې څه د پاسه 40 میلیونه انسانانو په دې ښار کې په لوی شمېر کې د خلکو وژنه رامنځته کیږي. یاد دې وي په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د بدامنۍ پیښې دوام لري. په دغو پیښو کې سږکال د اپریل او مئی په میاشتو کې هغه وخت زیاتوالی راغلی و کله چې د ځینو سیاسي ګوندونو په ټاکنیزو کمپینونو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونو زور ونیو. په دغو میاشتو کې کراچۍ ښار د زیاتو بمی چاودنو شاهد و. د ټاکنیز کمپین په مهال د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې د یاد ګوند د چارواکو په وینا د دوی د ګوند 45 غړي پکې د دغو حملو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
او اوریدونکو دا مشال لیډو. مشال لیډو یوازې تاسو ته په سیمه او نړۍ کې چې کوم څه روان دي په هغې په اړه خبرونه نه درکوي، بلکې ستاسو د مسلو ته هم پام کوي. د تجوړي کلي د اوسیدونکي وایي چې دوی ته ډېرې سختې ستونزې دي. د دې څه ستونزې دي؟ زموږ همکار په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
یو هفته کېږي چې د ټانک سره نږدې د تجوړي کلي ورسره لرې برې سیمې بجلی نشته دی. د تجوړي کلي اوسېدونکي وایي چې بارون سیلی د بجلی 14 مټ ړنګې کړې چې کومې د کلي اوسېدونکو بیا په خپله ودرولې، خو د بجلی محکمې په دا مټې لیاستنې تار لګولی نه دی. په دغه برېک چې د تجوړي کلي یو اوسېدونکی مصطفی په دا رنګ ږغېږي. محمد ابراز تغی چې د سیمې 8000 اوسیدونکو د بجلی د لاسا په مصیبت کا کړ دی، خو د بجلی محکمې چارواکي د دوی په ژغ غوږ نه ګراوي. بجلی نشتا زکا په کورونو کې د شلې او په جمعتونو کې د اودس او په هان نشتا دی. روژه دا سخته ګرمي ده، بچو تر چیږي، بوډاکان بې وشا کېږي. د بجلی سمولو د پاره هیڅوک نشتا. د تجوړي کلی د اوسېدونکو د بجلی دغې مشکل په برعکس مې چې د گریډ سټېشن ټانک یو چارواکي مشاهد سره تماس ونیو، هغوی په دا رنګ وزر پیش کړ. د مشاهد ورشوی ټلیفون نمبر 5222 3 سراسر می د بجلی ډویژنل افیسر او د سیمنا د پښتونخوا اسمبلی نمائنده محمود بیٹانی تا بار بار ټلیفون وکا، خو په دوی کښې یو کس هم ټلیفون پورته نه کا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. په پاکستان کې دا مهال د بجلی سخت بحران دی، نو په دې اړه د امریکې د اوورسیز انویسټمنټ کارپوریشن مشرې الیزابت لیټل فیډ په سرخار اسلام آباد کې د پاکستان د خزانې وزیر سینیټر اسحاق ډار سره ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته ګډې خبرې غونډې ته اسحاق ډار وویل چې پاکستان د سرمایه کارۍ لپاره یو غوره ملک دی او سرمایه کارانو له پکار دي چې په پاکستان کې سرمایه کاري وکړي. غونډې ته الیزابت لیټل فیډ هم خبرې وکړې. تفصیلات یې د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار ویلی دی چې ملک کې د توانای په بحران قابو موندلو لپاره د پاکستان او امریکې ترمنځ په سیول نیوکلیئر ټیکنالوژي د خبرو کولو اتفاق شوی دی. د امریکې د اوورسیز انویسټمنټ کارپوریشن مشر الیزابت لټل فیلډ سره د ملاقات وروسته ګډې خبری غونډې ته د خزانه وزیر اسحاق ډار وینا وه چې دواړو ملکونو ترمنځ خپل منځي سرمایه کاری او تجارتي حجم کې اضافه لپاره په مهمو معاملاتو تفصیلي خبرې وشوې او دواړو ملکونو لخوا ورکړل شوي تجهیزونو نتیجې به ډېر زر په نظر راشي. نوموړي زیاته کړه،
تفصیل سره خبرې وکړې چې څنګه دواړو ملکونو ترمنځ سرمایه کاری زیاته کړو او خصوصا د توانایي په شعبه کې لکه په بایو ګیس، د هوا نه بجلی جوړولو وغیره وغیره کې. نو دا ملاقات ډېر فائده مند و او زه پر امید یم چې دواړو ملکونو ترمنځ سرمایه کاری به نور هم زیاته شي. او زه دا هم ویل غواړم چې پاکستان د سرمایه کاری لپاره ډېر غوره ملک دی او غیر ملکي سرمایه کارانو لپکار دي چې راشي او دلته د توانایي په شمول په مختلفو شعبو کې سرمایه کاری وکړي.
خبري غونډې ته وینا کې الیزابت لټل فیلډ وویل چې پاکستان او امریکې ترمنځ پرایویټ سرمایه کاری او شراکت دارۍ نه به نه صرف پاکستان معاشي ترقی وکړي بلکې د روزګار نوې موقع به پکې هم پیدا شي.
موږ تیار یو چې بایو انرژي سیکټر او هوا نه بجلی جوړولو منصوبو کې د پاکستان مرسته وکړو او د لړکی مون په سی صبح کې د اوبو نه بجلی جوړولو په 50 میگاواټ منصوبې کار شروع کړی دی. د پاکستان د توانایي بحران د حل کولو لپاره د امریکایي سرمایه کارانو په پاکستان کې د توانایي په شعبه کې سرمایه کاری کړې ده او د نوراندې هم امریکایي په پاکستان کې د صحت، تعلیم او توانایي په شمول په یو شمېر شعبو کې په لوی پیمانه سرمایه کاری کړې وه.
نوموړي وویل چې پاکستان د سکیورټی او حکومت په شمول یو شمېر مسلو سره مخ دی او موږ د پاکستان نوي حکومت سره د شراکت دارۍ هرکلی کوو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د جیل د پولیسو مشر خالد عباس خان په وینا د صوبې په جیلونو کې خواوشا 1400 افغان قیدیان داسې دي چې د هغوی خوشې کېدو یا په خپل وطن کې قیدوبند هغه وخت کولی شي کله چې دواړو هیوادونو په منځ کې د قیدیانو د تبادلې په هکله یاداشت یا تفاهم عملي شي. نور تفصیل د پیښور نه د خالد خان په رپورټ کې اورو.
یو ځانګړي مارکه کې محمد ابراهیم خیر مشال ریډیو ته وویل چې په 2011 کې چې کله افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان صدر آصف زرداری سره ولیدل، نو د یو مشترکه اعلامیه پرانا په دغه خبره سلا شو چې دواړو هیوادونو کې د قیدیانو په حق له یو کمیشن جوړ کړي او د قیدیانو تبادلې په حق له یو ایم او یو یاداشت تفاهم وشي. خو د بده مرغه لا تر اوسه پورې دواړو هیوادونو له اړخه په دې هیڅ عمل نه دی شوی.
جنگ ڈکلریشن یا اعلامیه مشترک کی دوی راو است چې دوار ملکونه دې ته وه سیږي چې یو کمیسون جوړ کاندي او دغه بندیان په باره کې چې هغه افغانان دلته بندیان دي او هغه پاکستانی زونه چې په افغانستان کې بندیان دي، دې مو یو یا داش تفاهم په سند باندې کار وشي. خو د بده مرغه تر اوسه پورې د دوار ملکونه له خوا په دې کې عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
دا خیبر پښتونخوا د جیل پولیس مشر خالد عباس هم دغه خبره تکرار کوي او وایي چې د بلوچستان نه علاوه د ټول پاکستان نه افغان قیدیان د پیښور زندان ته راوستل شي چرته چې د معمولي نویت قیدیان یا قانوني سند نه لرونکي افغانان خپل وطن ته واپس لیږل شي. خو بیا خالد عباس خان وایي پیښور جیل کې اوس هم درې نه تر 1400 پورې داسې افغانان قیدیان شته چې د هغوی د خوشي کېدو هیڅ لار نه ښکاري.
نو که د دې په منځ کې زمونږ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو اکسټریډیشن ټریټي وشي، نو زمونږ د قیدیان مختلف جرمونو کی ڈیلی بیس پانے منگ افغانستان تا ریپورٹ کو تقریباً 2008 کسان او 2008 نہ اوسا پورے تقریباً منگا سدیار لسنیم ذرا افغانیان خپل ملک ته لیګلی دي.
پیښور کې افغان کونسل ابراهيم خيل وايي چې تیر دوه کالونو راسي هغه د خیبر پښتونخوا لوړ پوړو چارواکو سره میلاو شوی دی او دغه شان د پیښور زندان کې افغان قیدیانو سره هم لیدل کړی دي. د دې په وینا په پیښور سنټر جیل کې لک تر لګه زرو پورې افغان بندیوان دي او په دې اکلا د یونیسیار له اړخه د افغان قیدیانو خوشی کېدو پروسه هم ډیر وخت اخلي.
دوه کاله چې موږ وکړای شو چې د زندانه یو ځلې دوه ځلې لیدنه هم وکړو افغانانو سره هم هلته خبرې وکړې. اکثرا د دوی هغه جرم معلوم نه ده، دوسیې معلومې نه دي چې په څه وجه دوی نیول شوي دي. داسې بندیان هم پکې شته چې 15 کاله 10 کاله 10 کاله قید پراته دي، اما نور
امید هم نشته ورته چې بندیان. د یادونې دا چې د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې پسونو پاکستانیان بندیوان دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې په هکله د څه قسم قانون یا معاهدې نشوالي په سبب د هغوی د خوشې کېدو یا خپل وطن کې د قیدو بند تیرولو څه امید نه ښکاري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. د لالونو په وطن کې پینې مې بجې شوې دي او دا هغه وخت چې تاسو هم او موږ هم د خبرونو د لنډیز په تمه وو. دا وری درته د خبرونو لنډیز زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کوي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په بلوچستان کې د شیعه مسلمانانو بلابلو اتحادیو او انجمنی تاجران په کوټه کې د وژنو پر ضد نن د ویر او کاربندي اعلان کړی دی. دا لاغه وروسته دا چې تیره شپه په کوټه کې نامعلوم وسلوالو په دوو بلابلو پیښو کې د څلور شیعه مسلک هزارګانو په ګډون شپږ تنه ووژل او 15 ټپیان کړل. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په اعلامیه کې ویلي چې د کراچۍ د خالیانو لپاره روان کال تر ټولو زیات خونړۍ ثابت شوی دی، چېرته چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1,26 کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو د کمیشن په دې راپور کې ویل شوي چې تر ټولو زیات کسان د سیاسي تعلق پر اساس په نښه شوي، چې شمېر یې 1,515 دی. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اگست په 6 نیټه کیږي او نتیجه به پر 8 اگست اعلان کیږي. د پاکستان د ولسمشر ټاکنه د قومي اسمبلی، سینټ او صوبایي اسمبلو غړي کوي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین دات فرسپنتا ویلي تر څو چې پاکستان اجازه ورنکړي افغان طالبان له دوی سره خبرې اترې نشي کولی. او په مصر کې د تیر شپې راهیسې د پولیسو د هیواد د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز تر تازه موږ همکار شاهین بنیری وړاندې کولو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې اوس ورو د پاکستان د کورونو مطبوعاتو د ځینو اداریو مهم ټکي در تازه موږ همکار رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې نوې ډیلی کې د هند داخله چارو د وزارت یو پخوانی افسر په یو حیرانوونکي انکشاف کولو د پاکستان او هند تعلقاتو لړکې د شکونو یو نوی باب پرانیستی دی. ادارې لیکي چې په دې انکشاف کې نوموړي افسر ویلي دي چې په کال 2001 کې د هند په پارلمان د حملې سره سره ممبئی حمله هم د هغه وخت حکومت په باقاعده توګه د یوې منصبې تر لاندې کړې دي. ادارې اخیره کې لیکي چې په پاکستان بې بنیاده تورونه لګولو باندې هند څه مقصد نشي ترلاسه کولی، او بل چې پاکستان هم د هند نډیر شکایتونه لري او دغه رنګ هندي خفیه ایجنسی هم پاکستان کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان بیا هم د صبر نه کار اخلي. نو باید چې هند هم د پاکستان تقلید وکړي او د گاونډي سره د ژوند تیرولو په اصولو باندې روان شي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پښمنی روژې ماتي او د سحر منځ په وختونو کې د بجلی لوډ شیډنګ ټول هیواد کې سخت ستونزې رامنځته کړې دي، او هر ځای کې د عام اولس اکثریت په خوله دا خبره ده چې د لړکی د حکومت ټول وعده او دعوی بی ځایه ثابت شوي. ادارې وایي چې د بجلی د استعمال او پیداوار ترمنځ فرق په خانو حکومتونو هم نه یوازې محسوس کړی و، بلکې د دې فرق ختمول لپاره د میگا پروجیکټونو او ډیمونو ژمنې هم کړې وي، چې پکې د تیر حکومت په مهال ځینې عملي ګامونه پورته کړی شوي هم دي، او دا وخت د دغه پروجیکټونو ترسره کولو او نورو منصبو پیل کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ یو بله مهمه مسله دا ده چې په اکثرو سیمو او خارونو کې د بجلی میټر ریډران او د وابډي نور کارمندان د بجلی غلو سره ملاو دي. ادارې زیاتوي د لړکی تجویز دا ده چې باید په حکومتي کچ د ټول ملک د ټولو سیمو یو صحیح سروي وکړي شي، او دې سره سره د بجلی په اغلا کې چې د وابډه کم اهلکاران شامل دي یا کم خلک چې د بجلی تارونو ته کونډې اچوي د هغوی فهرستونه جوړ کړل شي، او بیا دغه فهرستونو کې د شاملو ټولو کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړل شي. هم دغه موضوع مشک ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې صوبایي حکومت مرکزي حکومت نه د صوبې د برخې بجلی حصول سره سره دا دې هم یقیني کړي چې دواړه حکومتونه د په یو ځای بد انتظامي او د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره د خپل کردار ولوبوي، او ورسره د اوبو نه بجلی پیدا کولو په منصوبو دې توجه ورکړي شي او نامکمله منصوبې دې سرته ورسوي.
دسمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
دن روزپانه د ادارې په پیل کلیکي تیری کې طالبان پاکستان د پاکستانی ریاست دشمن دی، خو په دې سازمان کې شامل یو ډله هم کله هم د پاکستانی استبلیشمنت په ناخوشو ډلو کې نه د شمار کړل شوی. د ورځپاڼې په لیکنه تیری کې طالبان پاکستان تل د پاکستان د کورنی امنیت او بهرنیو اړیکو لپاره یو بد خبر پاتې شوی دی، لکه په دې تیرو څو ورځو کې چې دوو نړیوالو خبري رسنیو خبر ورکړ چې تحریک طالبان پاکستان په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د جګړې لپاره هلته د خپلو وسلوالو د لیږلو ادعا کړې ده. له عربو او په خاصه توګه له القاعده شبکې سره اړیکې د تحریک طالبان پاکستان په لنډ تاریخ کې تل څرګندې پاتې شوې دي او دوی د نړیوال جهاد خبره کوي. د ډان روزپانی په لیکنه خو افغان طالبان بیا داسې نه دي او هغوی یوازې په افغانستان کې دننه د فعالیت کولو تګلاره لري. پاکستان له وړاندې لا پر خپله خاوره د غیر حکومتي عناصرو پر لمنځه وړلو کې د پاتې راتلو له کبله په نړیواله ټولنه کې یوازې سوی دی او په شام کې د پاکستانیو طالبانو فعالیت به لا تر فشار لاندې راولي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې له بریده د ژوندۍ پاتې شوې 14 کلنې ملالی یوسفزۍ په اړه اوس مشهور فلم جوړونکي یو مستند فلم یا ډاکومنټري جوړوي. ورځپاڼې لیکي د تیر کال په اکتوبر کې د طالبانو یو وسلوال د نجونو د تعلیم لپاره کار کوونکي ملالی یوسفزۍ په ډزو وویشته، خو هغه په سر او غاړه کې له ورسېدلو سختو زخمونو جوړه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه ټوله نړۍ د ملالی یوسفزۍ تر شا ودرېده او د تعلیم د ودې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون نوموړي نیویارک ته راوسته چې د ملګرو ملتونو اسمبلۍ ته وینا وکړي، خو نیویارک ټایمز لیکي پر ملالی یوسفزۍ جوړېدونکي دا فلم به د مشهور آسکر ایوارډ لپاره ځکه وړاندې نه کړل سي چې جوړېده به 13 میاشتې وخت واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، که یوې خواته وسلوالو طالبانو په ملالی یوسفزۍ وجون کې برید وکړو او د هغې د مشن ختمولو کوشش وکړو، نو بلې خواته نه یوازې هغه د مرګ نه خدای بچکا بلکې ټولې دنیا د هغې ستاینه او ډاډګیرنه وکړه او دا راز د هغې مشن یو نړیوال مشن وګرځېده. دې لکه پاکستان کې د ملال سکولز په نوم یو منصوبه روانه ده چې وروستۍ حال یې د منور شاه په دې رپورټ کې اورو.
د روانې میاشتې په 12 نیټه ملالی یوسفزۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا په وخت وویل دغه وسلوال برید د تعلیم د خورولو لپاره د هغې حوصلې لا نورې مضبوطې کړې او اوس غواړي چې د ټولې نړۍ ماشومانو او په خاص توګه د جینکو د تعلیم لپاره هلې ځلې نورې توندې کړي.
هغوی دا سوچ کولو چې د ګولۍ په ذریعه به د تعلیم د حق غوښتلو آواز خاموشه کړي، خو هغوی ناکامه شو او د دغه خاموشۍ نه په زرګونو آوازونه پورته شو.
دلته پاکستان کې نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنت یا NCHD نومې ادارې تیر کال د ملالا سکولز په نوم د 1400 سکولونو جوړولو یو منصوبه شروع کړې ده چې دغه منصوبه اوس په کومه مرحله کې ده. د دې پروګرام مشر جاوید اعظم وایي
دی وخت کې زمونږ د ملالا فیلډ سکول په حوالے سره لس سکولونه بالکل تقریبا مکمل شوي دي او باقی چې کوم شپږ سکولونه دي هغه کې اولنی څلور سکولونه به انشاء الله د دې روانې میاشتې تر اخره پورې مکمل شي او باقی دوه سکولونه به زمونږ د اګست د 15 نیټې پورې بالکل انشاء الله د 1 ستمبر نه به دا ټول سکولونه فنکشنل یا د ماشومان سبق وایي.
ملګری ملتونه د دنیا تر ټولو لوړه اداره ده او د کې وینا کول د ملالی یوسفزۍ لپاره لوی اعزاز او د پښتنو لپاره د فخر وړ خبره ده. په دې حق له د انساني حقوقو کارکونکو د عوامي نېشنل ګوند غړې بشرا ګوهر وایي
پښتانه جنرالي بهر ملکونو کې داسې پیژن د لیکيږي چې د دې ټول دهشتګردي ځکه چې پاکستان کې ورته داسې یو دغه ملاو شوې ده چې هر یو کس پاسي کړي چې دا طالبان چې کوم دین دا د پښتنو په اند او رجسټرنس ده، نو مثلا یو وړي ماشومه دا هر څه هغه ورته وایي چې موږ امن پسند ده، تعلیم غواړو، پښتانه جنگ جګړه نه غواړي، نو دا خبره یې ډېره کلیرلي هغه ټول دنیا ته وویل چې موږ نه دهشتګرد یو، علم او امن غواړو.
بشرا گوهر زیاتوی د ملالی یوسفزای له وجبه اوس نړیواله ټولنه د پښتنو په سیمو کې د تعلیم ناوړه حالاتو ته ډیر پام وکړځوي او په سونو سکولونه چې وسلوالو تبا کړی دي د هغې لپاره به د حکومت سره خپلې مالی مرستې لا نورې زیاتې کړي. بلخوا جاوید اعظم هم وایي د ملاله سکولز دا سلسله به دوام ولري.
دا چې دغه رنګ له سور سکولونه زمونږ نور هم دي ناغه هم دا ټول سکولونه ملاله په نوم دي او انشاءالله په راتلونکي وخت کې چې کله پورې مونږ ته نوې نوې ډونر راځي فیلانتراپس راځي نو داسې به مونږ نور هم سکولونه جوړو. دا یو کنټینیوس سلسله چې د ملاله په نوم باندې به دغه سکولونه جوړېږي.
کارپوهان په دې نظر دي چې تعلیم رڼا ده او د رڼا لارې په هیڅ حال کې نه بندېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوزنګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د بې توانایي د بحران ستونزې ډېره زیاته شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک درک ورکړي چې کچا ته یې صوبې د بجلی حق ورنکړل شو نو احتجاج به کوي. که څه هم د تحریک انصاف په مشرۍ نوی حکومت جوړ شوی خو د بجلی په سر د صوبې او مرکز ترمنځ شتې اندېښنې د خیبر پختونخوا هر حکومت راپورته کوي. خو د اتلسم ترمیم وروسته ځینې کارپوهان صوبایي حکومتونو ته مشوره ورکوي چې د بجلی د بحران د لمنځه وړلو لپاره دې خپله هم ګامونه پورته کړي. نو په داسې حال کې پوښتنه دا ده چې آیا خیبر پختونخوا حکومت وړتیا لري چې خپله بجلی جوړه کړي؟ هم په دې هکله عبدالحی کاکړ دا تفصیل لري.
په پاکستان کې ورځ په ورځ د توانایي مخ په زیاتېدونکو بحران او د ولس خفګان د مرکزی حکومت په ګډون ټول صوبایي حکومتونه له سخت فشار سره مخامخ کړي دي. نوي حکومتونه کوشش کوي چې له بحران د ځان خلاصولو لارې چارې ولټوي، خو د نورو خبرو ترڅنګ کارپوهان فکر کوي چې صوبو ته د خپلې بجلی جوړولو پر لور توجه ورکول پکار دي. خو د نورو سیمو په څیر کارپوهان فکر کوي چې خیبر پښتونخوا ته د خپلې بجلی پر جوړولو زیاته توجه ورکول پکار دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو بخوانی وزیر او د عوامي نشل ګوند یو مشر می افتخار حسین وایي د هیواد د نورو برخو په مقابله کې په خیبر پښتونخوا کې له اوبو د بجلی پیدا کولو صلاحیت زیات دی.
مونږ سروې کړی دا او دا غي سلیریش مطلب دا چې منسوبې دي چې هغه فیزیبیلیټی رپورت هم تیار کړی دی، دا غي منځوري مونږ ور کړی دا هغه ته مونږ پیسې میخي دي سره پاسه 3 ارب روپے پاګې باندې مطلب چې خرچه دا هغه ته مونږ یې خېوي او مطلب چې دا غي له مېنی تحفظ ورکړې دي او هغه چې حکومتونه رنګ راځي خو هغه پیسې باغې ته ملاويږي. دا غي چې موږ د دوه منصوبو چې کوم دینو افتتاح کړو او پاره کې چې کړه دا کمپیوټ شي دا دی لس کاله دی کې یو لکه یو ډیم چې کوم دینو درې کاله باخې دی بل فلور بل پینځه نو زیات نه زیات لس کاله والا پکې دي. نو لس کاله پس پس زمونږ پاکستان کې لکه خیبر پښتونخوا کې سلیریش سو میگا واټ بجلی چې کوم دی هغه به کوم نه دا پیدا کوي.
خو می افتخار حسین وایي له دې پرته په صوبه کې د ګیس او تیلو د خامو مواد هم د بجلی د جوړولو لپاره استعمالې د لایسي
او د ګیس او د تیلو نه چې کوم نه اون بجلی جوړیږي او د هغه لپاره چې کوم نه نو زموږ په وخت کې کار روان شي او خاص کر د کینډې نه یو ماهر راغلی هغه مونږ ته چې دا کم ګیس تاسو ځای کیږي لکه د عموما تاریخ پر بکتلی چې چرته ګیس روزي نو دی وته یو پیپ لګي او کم خام ګیس چین هغه ځای کوي چې هغه اصلي ګیس ته استعمال کړئ شي نو هغه ته چې کوم نه دی اور ورته کې هغه سوځي نو هغه چې دا کم ځای کیږي نو د دین غل چې کوم دی زه دومره بیلی جوړوم چې کوهات او پیښور دا به مکمل تور 24 غنټې دی کې به لوډ شیډینګ نه او دا بجلی به مطلب چې چلیږي.
د وابډا پخوانی چیرمن شمس الملک هم له میا افتخار حسین سره اتفاق کوي. د زیاتوی باید صوبای حکومت په سمدستي توګه په جنو منسوبو کار پیل کړي.
خوای که پکار لازی چې یو سو پروژکټونه جوړ کړي دا ګیس اغل ته دغه شوی دی فاین شوی دی نو زما خپل خیال دی چې داسې د کوهات کې کم از کم شروع وکړي د سلورو سمو مګواټو د ګیس فایر سټیشن جوړ کړي او بل دا دی چې دا کوم خلک را روان دي پاکستان کې دغه جوړی را بجلیانې جوړی چین سره دې معاهده وکړي بل له خیر دې امپورټ کړي او امپورټ کولی چې کوم دا هغه بیا د ترک کول چې کوم دی هغه ټیک ثابت شي او دا هغه ټول حساب کتاب وکړي نو بیا دا هغه ځای استعمالوي. د کولی بجلی هم د دې چې
ټیلو د بجلی نه ارزانه برازي.
خو می افتخار حسین یو بل خبری ته اشاره کوي، وای صوبای حکومت پر ځای د دې چې د بجلی د ویش پاړه په وابډا او نېشنل ګریډ سټیشن تکیه وکړي، باید خپل ګریډ سټیشن او بنیادی ډانچه جوړ کړي.
په دې لري چې موږ به د وابډي انفراستراکچر ته نستو او وابډا به کوم نه پم زور ظلم زیاتې کړي، دا مدن کار به وابډا کوي، د تاوان کار به عوامو ته حواله کوي، دا چې کوم نه پسل مزه بنا راواله او کمرشل اداره شو وابډا مطلب چې ار شی کمرشل دی، نو د پبلک مطلب کې ترانسفارمر دی په پیسو دی، کوم ټول دی په پیسو دی، کټار دی په پیسو دی، اے سہولت چې کوم نه نو وابډا پبلک ته نور کوي او الټه چې کوم دی بلونه ضرورت نه زیاته سات په سات ګرانیږي، نو کده خپل زمونږ د نېشنل ګریډ نه علاوه پروینشل ګریډ چې کوم دی دا هغه افتتاح لکدی وکي او یو سروي وکي او مونږ خپل ډیسټریبیوشن لپاره خپل یو سیستم جوړ کو، نو دا به مونږ ته ډیر زیاته فایده کوي او د اوس خو په صوبې حکومت په دې پوزیشن کې دی چې د بار خلکو سره موعده وکي.
د خیبر پښتونخوا له وزیرانو سره مو د بجلی د نو منصوبو او توانایي په پالیسی د خبرو کولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو. البته دا سبري شي چې د صوبایي حکومت زیاته توجه له مرکزه د خپل حصے د بجلی د ترلاسه کولو پر لور ده. تیر ورځ وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې ویلو چې مرکز دې ژر تر ژره دوی ته خپل حق ورکړي، کني نو دوی به احتجاج وکړي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، تاسو به خبرې په خبرونو کې هم درغلي چې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي او مشر غلام اعظم ته د 1911 کال په جګړه کې د جنگي جرمونو تر شا د لاش درلودو په تور د مرګ سزا ورول شوې. له دې وړاندې هم دروان کال په فروری میاشت کې د یاد ګوند مرستیال مشر دلاور حسین ته د مرګ سزا ورول شوې و. خو پوښتنه دا ده چې د 1911 کال د جګړه کې د پاکستان لخوا څوک د انسانیت خلاف په جرمونو کې کاکړ وو کنه، او هغوی ته سزا ورکولو او نو ورکولو په اړه کار په هنسه نظر لري. د اسرائیل مومن په دې رپورټ کې ورو
په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر غلام اعظم ته د 1911 په نهه میاشتنۍ جګړه کې د انسانیت خلاف په جنگي جرمونو کې د ککړ کېدو له کبله د نوي کلونو د قید سزا اورول شوی. نو مور ته دا سزا د بنگلاديش د جنگي جرمونو په عدالت کې اورول شوی. پرون په ډاکا کې له عدالته بهر له خبريالانو سره په خپلو خبرو کې څارنوال ام کے رحمان اویل چې د جماعت اسلامي نوی کلن مشر غلام اعظم له پاکستان څخه د ازادۍ غوښتونکو خلاف د ټول وجن یو جنسي تیریو ماستر مایند او تنظیمون کې وو.
پروفیسر غلام اعظم دیدن امیر اف پاکستان جماعت اسلامي
په مشرقي پاکستان کې د جماعت اسلامي مشر پروفیسر غلام اعظم د انسانيت خلاف په جرمونو کې ککړ ګرځیدلې. د دې خلاف 15 الزامونه وو او 15 واړه ثابت شوې دي، او دارنګ عدالتي ټریبونل د نتیجې ته ورسید چې نو موړی ته د مرګ سزا ورکړل شي. خود د زیات عمر او بیماری ته په کتو سره دا فیصله وشوه چې د نوي کلونو قید یا په جیل کې تر مرګ پورې د بند سزا دی ورکړل شي.
ټوټلینګ ا سنټنس اف 90 ایئرز اور ان ټو ډیث ان پریزن.
د جماعت اسلامي غلام اعظم ته سزا ورکول د هغه کړي برخه ده چې لڅ مودې رئیس په بنگلاديش کې شروع شوه. لدی وړاندې د روان کال په فروری میاشت کې د یاد ګوند مرستیال مشر دلور حسین ته هم د مرګ سزا اورول شوی و. خو پښتنه دا ده چې د یو او یم په جګړه کې د پاکستان هم څوک د انسانیت خلاف په جرمونو کې ککړ وو او کنه. د دې په جواب کې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي که څه هم ځینې کسان ککړ وو، خو د په خبره په هغه کې زیاتره مړه شوي دي او ډېر لږ ژوند دي. خو حسن عسکری د بنگلاديش په څیر دغه کسانو ته د سزا ورکولو مخالفت کوي او وایي چې تیر وختونو ته د تلو پر ځای باید چې پر مخ ولاړ شو.
پاغی کے زن پوزیان وو چے پا حمود الرحمان کمیشن کی یہ ہم ذکر شوے. خوزما پا فکر دا تیر وقتونو پا مسلو کے دا بخت کے دو سربا دا پاکستان مستقبل محفوظ نشی. دا یو و یایم کال چیلنجونا دا 2014 کال دا چیلنجونونا مختلف تی. نو دا پاکستان مسلے با دا 2014 کال دا چیلنجونو حل کولو سر ختمی گی او تاریخ کے دا گیر پاتی کے دونا مستقبل نشی محفوظ کے دے.
کیے ہوئے ہیں تاریخ میں الجھے رہنے سے جو ہے وہ مستقبل سیکیور نہیں ہوتا.
خود پیخور یونیورسٹی پروفیسر اجاز خٹک دا حسن عسکری لدی خبرو سرا اتفاق نہ کبھی او وایي که د بنگلادیش په څیر په پاکستان کې هم په جنگي جرمونو کې ککړ کسانو او د قانون ماتونکو ته سزا ورکړل شي، نو د دوی په خبره لدې سره به په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوی وشي.
خو یو کس یا دوه کسانو باندې مقدمې سره دا نه دی چې دوی کې به ډېر خلک شامل وي، خو ته څنګه خبرې داسې وي چې ته مقدمه چلی یو خو هغه کس ته سزا وي هغه هم یو شوي، خو دا یو رواج جوړول وي خلکو ته وینا وي چې یاره دا نه ده چې بس ته سم کلو سبب وي ظاهره خیر دی مړه ګزاره کوي خدای به خیر کړي. پاکستان کې خو چې څوک څه وکړي خاص کر لوی خلک چې څه وکړي نو سبا یې تپوس نشته وزیر بس تیر شو پرېده مړه مشر سره دی بس تیر شو بدی کړي خو زس چل شو بل دی وږي سره دا یو عجیبه غونده اټیټیوډ جوړ شوی دی او دا مونږ کې چې قانون احترام نه کوو او قانون احترام یو رواج نه جوړیږي هغه وجه سره دا رویه راځي او دې رویه په وجه سره د قانون احترام جوړو خواته مونږ نه ځو.
کارپوه جاس خټک وایي چې په جمهوری هیوادونو کې دا یو عام خبره ده چې څوک هم په جرمونو کې ککړ وګرځي هغوی ته سزا ورکول کیږي، خو د په خبره په پاکستان کې دا لا هم رواج نه دی. خدای وایي چې د تیرو 15 کلونو د جمهوریت او واک بیا بل یو جمهوری حکومت ته د سپارلو سره حالات د سمیدو پر لور روان دي او دا تمه لري چې کېدای شي په راتلونکي کې د پاکستان دننه هم خلک په جنگي جرمونو کې د ککړ کسانو په اړه پوښتنې راپورته کړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال تغو کې پاکستان کې ګرمي هم ده خو د موسم د محکمې د معلوماتو تر مخه چې پرون راهیسې د بارانونو کومه سلسله روانه ده، نو امید ده چې دا به یوه هفته پورې روانه وي. نو دروان موسم په هکله د موسم محکمه مولس او د ډاکټران سوای د دې پاړه اورو د اسلام آباد نظم د همکارې رابیا کرم خان دا رپورټ.
د اسلام آباد په شمول خیبر پختونخوا، سند بلوچستان او پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې تیر شپې راسي د بارانونو لړۍ روانه ده. د موسم د محکمې یو چارواکي محمد ریاض زوینا تر مخه چې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او د وریځو او دا سلسله به وقفه وقفه سره تقریبا یو هفته پوري وي. د زیاتوي چې چرته خیبر پختونخوا کې یو هفته پوري به دا سلسله روانه وي، نو هلته د نورو قبایلي سیمو په نسبت صرف وزیرستان کې به موسم ښه وي.
گرمی بیا به دا ریپلیس کی په طلب وریاز راځي او باران بم کیږي. چې باران ختم شي وریاز به یو دوه درې غنټې نورې بیا به نور راځي، نو دغه شان موسم چې هغه دلته ایکسپیکټ دی. مردان کمل کې سوات علاقې چې دي او سوابې دا طرفونه چې مردان د نوخار دی کې هم دغه شان ویدر کله وریاز باران لږ دای نه پس دی نور چې دی.
د روان موسم په هکله د پیښور د حیات آباد اوسیدونکي سمیرا وای چې حکومتي اعلانونو باوجود روژې میاشت کې لوډ شیډنګ کم نه کړی شو، خو کله کله داسې موسم د خلکو ژوند او امروزه کارونه اسان کړي.
بارانونو په وجه باندې موسم کافی ښه شو. په پېښور کې اسپیشلی ډېره زیاته ګرمي وه دا درې څلور روژې او پرون د باران کېدو سره کافی بهتري راغلې ده په موسم کې. روژه هم ډېره ښه تېره شوه او د دې نه علاوه لوډ شیډنګ چې څومره پرابلم دی څومره مسله ده د لوډ شیډنګ نو هغه
د پېښور یو شخصي اسپتال ډاکټر کاشف مشال ریډیو ته وویل چې هسې خو روژې په میاشت کې د زکام او ټوخي مسلې زیاتې شي، نو بیا داسې بارانونه دغه مسلې کموي. دی زیاتوي
سمر کې وجې دا دوړه ډېره زیاته وي او دوړې د وجې بیا دا ای ان ټي پرابلم ډېر راځي، خو دا چې باران چې څنګه وشي نو هغه دوړه ټوله کینی نو هغه ورځو کې بیا دا ای ان ټي پرابلم کنټرول دي دومره نه.
د ډاکټر کاشف ته وینا سره سم چې چرته بارانونه د مری او د زکام مسلې کموي، نو هلته خلکو له هم پکار ده چې خپل احتیاط وکړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تان دی هیلی.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده چې په وطن کې په افغانستان کې پاکستان کې په ټول اسلامي نړۍ کې مسلمانان د روژې میاشت مانځي. روژه د برداشت میاشت ده، روژه د ورورولۍ میاشت ده، او روژه د داسې عبادت ده چې دا روحانیت سره تړاو لري. د مشال ریډیو د روژې د میاشتې شروع کېدو سره یو سلسله شروع کړې ده چې تاسو ته اسلامي عالمان او چې کوم سکالران دي هغه تاسو ته د روژې د فضیلت په اړه خبرې کوي. د نن په دې بڼه کې تاسو د مولانا همایون دا خبرې را دي چې په ګډه وو.
بسم الله الرحمن الرحيم.
روجا دير د فضيلت والا ميشت الله بقران عظيم الشان كي دويم ايت كويت شهر رمضان الذي انزل فيه القران. روجا د رمضان چي دا ددي داسي مبارك ميشت چي باغي كي الله جل مجلوه قران عظيم الشان نازل كړي دي. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله وجد قران كريم هدايت تي او واضح دلائل دي او دي فرق كون كي هما بين د حق او باطل. نو دا ډيره بهترينا میشت او د ثوابونو څخه ډکه میشت. دا رنګ دی بارک ډیر احادیث مبارکه راغلی خو زیات سوس تاسو په حضور کې پیښ کوم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره سے فرمایي چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم او فرمایل چې قال الله عز وجل چې الله جل مجده فرمایلی. مقصد دا چې نبی عليه السلام کله وای چې الله فرمایلی دی ته حدیث قدسی وای چې الله د الله څخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت وکړي. نو الله وای کل عمل ابن ادم له الا الصيام. هر عمل چې دی هغه د بني ادم د پاره دی مگر روزه هغه صرف زما د پاره ده. مقصد دا چې هر عمل یو انسان کوي د هغه بدل الله د ملائکه په واسطه ورکوي. خو لیکن روزه چې د الله وای فانه لی وانا اجزي به. روزه چې دا زما د پاره ده او د دې بدله به الله جل مجده چې زه خپله ورکوم دا دومره بهترین عمل دی الله ته. والصيام جنة النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمای چې روزه شیده دا ډال دی. لکه څنګه چې انسان د خپل دشمن څخه په ډال سره ځان بچکی نو دا رنګ انسان د شیطان او د نورو بد اعمال څخه ځان په روزي سره بچکی دا دومره بهترین میشت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فإذا كان صوم يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. وای هر کله چې راشي تاسو ته روزي یو ورځ تاسو ته حاضر شو. مقصد دا چې د رمضان میش را ورسیده نو تاسو به بعد خبرې نکوي او چاله به کنزلی نکوي. دارنګ بد اعمال به ټول به پریده، بد عملی به پریده. خو که یو سړی تا نه پریدي او تا سره جنگ گوجیدال کوي او تا په عذابوي په روژه کې ته ورته وای چې انی صائم فإن صابه احد او قاتله فليقل انی صائم. نبی علیہ السلام فرمای چې الله وای کثیر ته سړی دی په عذابوي تا ته کنزلی کوي په روژه کې تا سره جنگ او لاس لګی او ته ورته وای روژه دار مد الله درزا ده پاره مې روژه نیولې بس ما معاف کا سلام ورته چې والسلام علیکم. داسې ورته وای چې زما روژه ده. او بل روایت کې داسې راځي د بخاری کې چې یترک طعامه و شرابه و شهوته من اجلی. الله جل مجده فرمای چې دې سړی ما د پاره طعام یعنی خوراکي پرېخه او بس کاکي پرېخه او دارغه شهوت خپل کنټرول کړي خو من اجلی زما د وجنا نو الصيام لي وانا اجزي به. دا روزه چې دا ما د پاره شو د دې بدله به الله جل مجده و صرف زور کومه. دا ډېر بهترین عمل دی نو الله وځ په خپل لاس بدله ور کومه. والحسنه بعشر امثالها او یوني کې الله و په لاس ور کومه. یعنی سړی یو نیکی وکي او خلوص پکې وي د الله تعالی د پاره صرف کړی وي دغه نیکی نو الله یو په لسه او بل حدیث کې راځي الی 700 اضعاف تر وسو پوری الله ورکیته ولا کو پوری تر وزرو پوری چې اغستان نیت اعتبار.
وروځو تاسو د مولانا همایون د روزي د فضیلت په اړه باندې خبرې اوریدي او اوس د مشال لیډیو د نشاته خبرونه د دې رښتې غړې د روسي د خبرونو د لنډیز لپاره ورزو شاهین بنیر.
سلیم شه د دې وخت مهم خبرونه. په بلوچستان کې د شیعه مسلمانانو بلابلو اتحادیو او انجمن تاجران په کوټه کې د وجنو پر ضد نن د ویر او کاربندیز اعلان کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په اعلامیه کې ویلي چې د کراچۍ د خاریانو لپاره روان کړ تر ټولو زیات خونړی ثابت شوی دی چرته چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1126 کسان وژل شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اګست پر شپږمه نیټه کیږي او نتیجه به په 8 اګست باندې اعلانېږي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داس فرسپنتا ویلي تر څو چې پاکستان اجازه ورنکي افغان طالبان له دوی سره خبرې اترې نشي کولې. ډاکټر رنگین داس فرسپنتا له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي افغانستان به په امریکا فشار اچولو ته دوام ورکړي چې پاکستان همکارۍ ته اړ کړي. او په مصر کې د تیر شپه راځي د پولیسو د هیواد د لري کرشي ورسمشر محمد مرسی د پلویانو ترمنځ پینخته کې لګ تر لګه وو کسان وجل شوی دي. د مصر د روغتیا وزارت یو مشر چارواکي خطیب الخطیب نن ویلي چې د تیر شپه راځي د تشدد په پیښو کې 260 کسان جوبل شوی هم دي او انخته نن هم دوام لري.
اردن کو د خبرون لنډیز د تا زمنګ همکار شاهین بنیری وړاندې کولو. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه د تاسو د ستوندو پاړی د نړیوالو او د سیمه ایزو راپورونو پاړی. تاسو کوړی چې موږ د خپل خبرونه تاسو ته پر نورې خېکو نو تاسو موږ سره اړیکې برابرې کړئ، خپل تجاویز راکړئ او دا موږ کولای شو چې د خبرونه تاسو د معیار مطابق تاسو د خوخي مطابق تاسو له نور برابر کو. په دې خپل قربا مجید بابر اعظم تکنیکی همکار جانتن رامریز د خبرونو ویاند احمد شاه زمی او شاهین بونیری ته اجازه ورکړې. په دې سفر به تاسو د امریکا غږ د ډیور ریډیو خبرونه اورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.